تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی یو شمیر ځوانان شکایت کوي وایي چې کورنۍ د کوژدې پر وخت د دوی خوښي او انتخاب ته ارزښت نه ورکوي په خپل زړه یې چې څوک خوښ وي کوژده یې ورسره کوي
جنجال دی په زور در باندې منی دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته کورنۍ په کې افراد کوي او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي
ولی یو شمیر کورنۍ د ځوانانو د ټول عمر فیصله چې د ګډ ژوند جوړول دي یوازې په خپله خوښه داسې کوي چې خپله ځوان ان خبر هم نه وي
د ځوانانو په حقوق نه پیږي د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پیږي نو دا یو بې ځای ننګ بولي یا غیرتي بولي چې ولې زما خور په خپله خوښه باندې یو څوک انتخاب کوي واده ورسره وکړي
نن امدا موضوع چیروم ملتیا مو وکړی قدر من اردونکو دا موضوع روخانه ده چې کوژده او واده کول د ټول عمر خبره ده د همدې لپاره خو د اسلام دین هم ټینګار کړی چې د نکاح لپاره د هلک او جلی رضایت شرط دی خو له بده مرغه ځینې کورنۍ چې کله د خپلو اولادونو ودونه کوي پرته له دې چې هغوی خبر کړي په خپله خوښه کوژده ورته کوي د کابل اوسیدونکي زهره جنت په دې اکله وایي
دا ډېرې وجدي موضوع دا ډېرې زیاتې ستونزې او ډېرې د سیداتناکې پیښې او قصې په دې موضوع کې تیر شوې دي په کونړ ولایت کې یو انجلۍ او یو لک چې یو بلې خوښېدل البته غوښتل چې د انجلۍ سره نکاح وکړي خو کله چې د دوی کورنۍ او خویندې ورونه او د کلي خلک خبرېږي دا ډېر غټ عیب ګڼي او داسې ګڼي چې دا خو ډېره غټه بدنامي ده ولې یو لک په خپله خوښه یو جنۍ انتخاب کړي او انجلۍ ولې په خپله خوښه یو لک انتخاب کړي د ډېرو خبرو وهلو ټکولو وروسته هغه انجلۍ پختل رسول کیږي او دا خپل یو واقعي قصه چې موږ په خپلوانو کې تیر شوې و ډیره دردوره او فقط پام دی اساس باندې چې په خپل ځړ یا په خپل انتخاب باندې ولې واده وکړي په دې اساس باندې انجلۍ قتل کیږي او وژل کیږي چې دا ماته ډیره دردوره و دی باندې ما یو کوچنی قصه ولیکلا د سينورې زنه پیخې ازنه قصه تیر شوې دي چې دا یو ډول ننګ غني یا یو ډول پیغوري غني چې ولې ولور غوښتنه وکړي چې ما دا شخص غواړم اسلام نکاح ور سره وکړم یا زما خوښېږي او سره چې د انجونو چې دا خو ډېر زیات مشکل دی انجلۍ خو بیخي زړه نشي کولی چې د زړه خبره وکړي یا وړاندې کړي سره له دې هلکان ته هم ستونزمن او سخته ده ځکه که هغو هم دا خبره وکړي دا زما خوښېږي یا زه غواړم د انجلۍ سره اسلامي نکاح وکړم نو په دې کې ورته ډېر خنډونه او ډېر مشکلات هغه د خپلې کورنۍ لخوا خپلو خویندو ورونو پلار مور لخوا بیا د ټولنې لخوا او زیاتره داسې قصې یا داسې داستانونه تېر شوي دي چې په دې کې قتل کړي دي هم انجلۍ هملک دا غو ژوند دی ورناغسته دی
که څه هم تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه چې بې ځایه دودونه دا کارونه کوي اصلي علت څه کې درې سي د موږ تاسو په ټولنه کې
که اصلي علت ته پام کو به هم دلته بې سوادي دا نه پوهې دا جهل دا تیارا دا کومه غا په خاني د اسلام نه مخ کې وخت چې هغه خلکو بل نه پوهې څخه دې څخه چې نه خبرو نو انجنې به ژوندې کول او وجل به ځکه چې هغه خلک نه پوهې او نه پوهې د کله چې هغه ته پوهه راغله نو هغه توبه وکړه د دې عمل څخه لاس واغوستو نو دغه خلک چې بیننګ غیرت بولي یا زړورتیا ګوري یا میړانه بولي چې خپل خور خپل لور وژني په دې باندې چول یو لیک دی خوخیږي یو لیک دغه ته خوخی ولی غواړي اسلامي نکاح وکړي نو دا جهل دی بې سوادي دا نه پوهې دا کده انسان ذهن ورسیږي هغه علم ولري په قران کریم کې تفسیر باندې پوښي دیني علم او کې دنیوي علم کې نو هغه په دې باندې پوهېږي چې هر انسان خپل حق لري کارنجلۍ د کهلک دی خدای چې دوه ناپوهه دي جهل کې دي تیاره کې نه خپل استکرې نه دي کړې خپل په پوهه نه پیږي اصلا د خزو په حقوق نه پیږي، د هلکانو په حقوق نه پیږي، د ځوانانو په حقوق نه پیږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پیږي، نو دا یو بې ځایه ننګ بولي یا غیرت یې بولي چې ولې زما خور په خپله خوښه باندې یو څوک انتخاب کړي واده ورسره وکړي، یا ولې زما ورور دې په خپله خوښه یوه نجلۍ انتخاب کړي، یا ولې زما زوی دي. او خصوصا زمونږ په ټولنه کې یا افغانستان کې چې بې سوادي ډېره ده، ناپوهي ډېره ده، جهل ده، تیاره ده، ورځ په ورځ باندې نورم ناپوهي ډېرېږي، نو دا ټول د همدې لامل دی. ځکه که د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه هېڅکله د بل انسان حق د هغې څخه نه اخلي. ځکه کله چې الله تعالی حق ورکړی چې یو ځوان دې په خپله خوښه نکاح وکړي، یو پیغله دې په خپله خوښه باندې نکاح وکړي، نو ولې بل انسان د هغې حق ورنه واخلي؟ که هغه مور ده، که پلار ده، که خور ده، که ورور ده، ولې د هغې حق ورنه واخلي؟ خو دا ټول ټکی مرکزي چې دا دا بې سوادي ده، ناپوهي ده، جهل ده، تیاری دي.
افغان ځوان بلال هم ورته نظر لري. هغه وایي چې یوازې کوژده نه، بلکې د ژوند ټولې مهمې پرېکړې د کورنۍ مشران کوي. حال دا چې ځوان هم د حق لري چې خپل ژوند جوړ کړي.
په افغانستان کې دا رواج دی چې هر څه به د مور او پلار په خوښه یې انتخاب ورکړل سي، نو دا بیا یو شرم پیغور په شکل ورته ټولو مریادېږي. نو دغه حق خدای تعالی هر ځوان ته، هر انسان ته، که هغه لکی که هغه جلی، دا حق خدای پاک ورکړی ده. نو مور او پلار هم اولادونو که هغه لکوي که جلی دې انتخاب ته یا دې حق ته باید پاملرنه وکړي. دا د دوی حق ده، دا حق باید ورکړل سي. دا دې حق نه باید هیڅوک محروم نه سي که هغه لکی که جلی.
که چیرې داسې نه کیږي، په خپل زړه باندې ورته کوزده کیږي، نظر ته ارزښت نه ورکول کیږي، دا بیا کومې بدې پایلې لري؟
که هلکان ته ارزښت ورنکړل سي، نو هغه به ټول عمر لکه د خپل راتلونکي ژوند دغه کومه شریکه چې ده، د دې سره به ټول عمر خوشحاله نه وي. نو دې په خاطر کیدای سي چې هغه کوم بل انتخاب ځان ته ولري. نو دوی داسې یو جوړه ده چې ټول عمر به ناراحت وي، یو بل نه به راضي نه اوسي، یو د بل احترام به نه کوي، یو د بل حقوق به نه پر ځای کوي. نو دا مشکلات خامخا دغه جوړه کې پیدا کیږي. او که چیرته خپل رضایت سره هغه په شرعي اصولو سره برابر وي، حتی په دې مسایلو کې شریعت د دې اجازه ورکړی چې کله هلک نجلۍ سره غواړي واده وکړي، نو دوی سره باید کینی سره وویني. رسول الله مبارک ته یو ځوان راغی، ورنه پوښتنه وکړله چې عطر وهلې ول ډېر خوشبوي بوی ته نن، ته ورنه پوښتنه وکړه چې څه خبره ده؟ هغه ورته ویلې چې واده مې کړی وایا تا هغه لیدلې؟ نو هغه ورته ویلې چې هو بالکل مې لیدلې. بس رسول الله مبارک چپ شو، یعنی د سره رضایت وخوده. بل حدیث کې راځي همداسې چې یو ځوان راځي، همداسې خوشبوي بوی ترې نه ځي، نو پاک سوتره منظم و. دنه رسول الله مبارک پوښتنه وکړه چې څه خبره ده دومره خوشاله؟ وایي کوژدان سوما. وایي آیا تا هغه لیدلې؟ وایي نه. نو رسول الله مبارک ورته ویلې تا هغه وګوره. نو په دغه مسایلو کې باید مور او پلار یا ټوله کورنۍ خپل خپلوان په دې کې باید مستقل هلک وي که جلۍ وي، دې ته باید د انتخاب حق ورکړي.
بله، څه فکر کوي ولې کورنۍ خپلو اولادونو ته د انتخاب حق نه ورکوي او په خپل زړه پرېکړه ورته کوي؟
متاسفانه چې ناپوهي په افغانستان کې کوم بالکل اوج ته رسېدلې ده. که مور پلار وي، که مثلا ترونه وي، که دغه یعنی کوي، زموږ په ټولنه کې خو دغه رسم و رواج ده چې همیشه مشرانو ته د دغه مسایلو انتخاب ورکول کېږي. له علم یا پوهه یا د خپل دې مسایلو څخه دوی پوره آگاهي نه لري. نو دوی د هغه څه چې مثلا دوی ورته پام اصله پښتو وای، د ناوړ رواجونه دي، مثلا داسې ډېر رواجونه سچ قرباني ځوانان او انجونې، دغه انتخابونه چې مور و پلار کوي یا مشران کوي، د دوی د ژوند د تریخوالي سبب ګرځي. نو دلته باید دوی ډېر دقیق اوسي. او د دې عمده مشکل زما په نظر ناپوهي ده.
نو څه ویل لري دا ډول کورنیو ته؟
نو زمونږ هیله او امید له مشرانو څخه دا ده چې د نکاح کولو په موضوعګانو کې که هغه د هلک وي که د نجلۍ وي، پوره حق باید خپل اولاد ته ورکړي، تر څو چې الله هم ترې خوشحاله وي، رسول هم ترې خوشحاله وي، او د خپل اولادونه هم ترې خوشحاله وي. که دغه اولادونه یې خوشحاله ژوند ولري، طبعا دې سره مور و پلار خوشحاله وي. او که چیرته دوی ته حق ورنکړل سي، نو دغه مشکلات چې د دوی په روزمره ژوند کې راځي، دغه ټول مشکلات د همدې له وجې راځي چې دوی دوی په خپل خوخه دا انتخاب نه دا کړی، نو تر یو حد پورې کدا موضوع وزغمی چې یو کال یا دوه کاله یا درې کاله بل اخره نور تنګیږي له دغه د مور پلار له انتخاب نه، تر یو وخته کې دي چې د خپل مور پلار د احترام او د عزت لپاره دغه موضوع دواړه طرفه تحمل کی. خو په دې مطمئن یم چې دغه تحمل د دوی اخر اوج ته رسیږي، نو دوی بیا په خپل ژوند کې خوشاله نه وي. نو مور پلار ته دا ضرور دی چې د انتخاب حق په نکاح کې باید خپل اولادونه ته ورکړي.
بله، داسې عملی مثال لري په خپلوانو کې په کلي کې چې دغه رقم ناخوښ واده و او بیا څه رقم ژوند و، کوم سره ته ویلی سي؟
تر اویا او اتیا فیصد پورې ټولې نکاحګانې چې دي دغه د مور او پلار په خوښه وي. په هیواد کې خدا مشهور ده، بالخصوص په ولایتونو کې، په ولایتونو کې خدا مشهوره خبره ده چې ټول نکاحګانو انتخاب مور او پلار کوي، او بیا زامن مجبورن مکلف، یعنی په دې دا ځان خپل عزت او آبرو ګڼي چې دغه انتخاب تر اخره پورې وزغمي د مور او پلار. په ځان سختي تکلیفونه تیروي، خو دې موضوع ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. پښتو ده د مور او پلار د انتخاب په نتیجه کې د طلاق موضوع هم منځ ته راتلی سي. که چیرته دوی ژوند تریخ وي نو مور او پلار ورته انتخاب کړی وي، نو د دوی ژوند تریخ وي نو دوی حتی طلاق ته خبره تلی سي. نو په کار ده چې له دغه مسایلو نه دوی دا د جبر یا د زور یا په خپل په خوښه باندې نکاح نه کول، له دې مسایلو نه مور او پلار باید لاس واخلي، اولادونو ته خپل د حق ورکړي.
په کابل کې د قمر بنسټ د رسنیو مسؤول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې د کوژدې پر وخت هم د کورنۍ او هم د ځوانانو ګډ رضایت په ژوند کې د کامیابۍ لومړنی ګام دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
په خپل ژوند کې انتخاب د ګډ ملګري د ټاکلو باید ولرو. دا الحمدلله زموږ استادو د اسلام په مبارک دین کې هم خپل ځانګړی ځای لري، حدیث موجود دی او دلته حق ورکول کیږي هم هلک ته هم نجلۍ ته چې دوی د خوښي انتخاب وکړي. البته ځینې اصول، قواعد او شرایط خپل منځ کې لري. استادو د پوښتنې په تړاو باید داسې ووایم چې هو، له بده مرغه چې موږ په افغاني ټولنه کې د دې موضوع ډېرې بدې پېښې لرو، زموږ خپل سترګو لیدلې حال هم داسې یو څه دی. ډېری ځوانان دي، ډېری ورونه دي، ډېری خویندې دي چې دوی نه د دوی حق اخیستل کیږي، دوی ته دا اجازه نه ورکول کیږي تر څو دوی وکولای سي په خپل ژوند کې یو ښه انتخاب وکړي یا د خپل په خوښه باندې یو انتخاب وکړي. حتی زه خپل شخصي کله چې زما د ګډ ژوند پریکړه کېدله، حتی زه بیخي خبر نه وم، زما پاک لزما کورنۍ تصمیم نیولی، لیکن یو خبره باید وکړم چې زه خپله کورنۍ څوکوم انتخاب زما لپاره کړی، زه فعلاً راضي یم. لیکن داسې ډیر ځوانان شته دغه انتخابونو نه ناراضه دي. په ټوله کې بده مسله بیا دا ده چې ډیری ځوانان هیڅ خبر نه وي، په خپل خوښه مور پلار تللي، په خپل خوښه انتخاب کړي، په خپل خوښه ورته یو څوک کړي، بیا له هغې وروسته ورته زنګ وایي چې زوجانه تا ته خو هم کوزده وکړله، هغه خوراکۍ خبر هم نه وي زما ته چیرته کوزده کړي که نه. نو دا ډېرې بدې اغیزې درلودلی سي. دغسې قضیې زموږ په ټولنه کې ډېرې زیاتې دي، او همدغه اوس هم په همدغه یوویشتمه صدۍ کې په 2024 کال کې هم موږ دغه ډول بدې پېښې لرو.
راځو بدو پایلو ته، چې دا بیا کومې بدې پایلې له ځان سره درلودلی سي؟
بالکل، ګورئ، دغه د ګډ ژوند اړیکه چې ده، دا نه د یوې ورځې مسله ده، نه د دوو ورځو مسله ده، دا د انسان د ژوند د ټول عمر قضیه او مسله ده چې خلک پکې خپل ژوند تیری. او د ګډ ژوند یا د خپل ملګری یا ملګری کوم دوی راتلونکي ګډ ژوند لري، د دوی د یو بل شتون دی یو بل لپاره دوی سره یو ښه اړیکه، دا نو یو ډیر اساسي رول لري د انسان په ژوند کې د یو بل پر وړاندې. یعنی زه فکر کوم په انسانانو کې ګوره، د مور اړیکه څومره نږدې ده، اولاد ته د پلار اړیکه څومره نږدې ده. زما په اند له دغو دواړو هم د ګډ ژوند ملګری اړیکه ډیره نږدې ده. یعنی ځینې اړیکې او ځینې مسایل او ځینې خبرې چې دوی دواړو ترمنځ لري، حتی څوکی د خپل مور پلار سره نه لري، په دا مډرن نړۍ کې موږ ور څوګی نه لري. نړۍ کې بیا دغه د دوی دغه د اړیکو جلاواله مې اوڅه اسانه ده، لیکن زمونږ ټولنه کې هغه هم سخت دی. که خی که بدی که خرابی، ته به ورسره د خپل عمر تیروي. نو بدی پایلې دا دي چې په ګډ ژوند کې به د دوی ترمنځ تعاملات دوی ترمنځ هغه روحي اړیکه، دوی ترمنځ چې هغه کوم سکون دی هغه بله منځ ځي، دوی ترمنځ بد چلندونه راځي، اخلاقي مشکلات راځي، د یو بل پر وړاندې به ستونزې ایجادوي، د یو بل پر وړاندې په کورنۍ کې ستونزې ایجادوي، داخلي مداخلات په نورو اړیکو کې راځي، دغه رقم یو بد اړیکه چې بیا وروسته ترې جوړیږي، په دې سره دوه کورنۍ اخته کیږي، په دې سره قومونه اخته کیږي، په دې سره نسبونه په جنجالونو اخته شوي دي. دا تجربې موږ لرو، جنگونه رامنځته شوي دي، وژنې پکې شوي دي، قتلونه پکې شوي دي، یعنی ډېرې نورې بدې پایلې زیږولې دي، ځکه چې وروسته بیا دوی په ژوند کې مشکلات راځي کنه، دوی غاړې کې هغه رقم نه برقراره کیږي لکه څنګه چې باید وي. موږ او تاسو که د یو انسان په توګه دغسې یو فکر وکړو، سوچ وکړو چې کله زموږ د خپلې میرمنې سره اړیکه ښه نه وي، نو موږ به څه ژوند ولرو؟ دا د دې د دې تر څنګ چې د په شخصي ژوند، د ده په فکر، د ده په ذهن، د ده په روحي حالت باندې اغیز لري، دې تر څنګ دا بیرته د دغه نفر په ټولنه کې پاړي کو باندې، کاري چاپیریال کې پاړي کو باندې اغیز لري. موږ تاسو به ډیر خلک ګورو بیرون ګرځي، ډیر غمجن دي، ډیر پریشان دي، ډیر یو بد وضعیت کې دوی قرار لري، مثلا ډیپریشن ته ځي، دوی ژور خفګانونو ته ځي. ډیر فیصد ستونزه د کورنۍ اړیکو ده، یا په ټوله کې د اړیکو مشکل ده، نو دغه ډول یو بدې پایلې لري دا حال.
بله، څه فکر کوئ کورنۍ ولې دا ډول پریکړه کوي؟ او بل اړخ بیا دا ده چې که په کوم ځای کې کوم هلک وایي چې مثلا فلانی ځای زه کوزده کوم، د کورنۍ لخوا ورته ویل کیږي چې مثلا پلار یو وخت کې دهقان تیر سوی، حال دا چې دا موضوع عیب نه ده. دغسې مسایل څومره تاسو شاید یاستئ؟
بالکل، دغه مسله شته. دود او ناسم رواج له ډېر پخوانه پاتې شوی دی کنه، دا حق ورته نه ورکول کیږي، یو پخوانی دود دی. پلار او مور دوی غواړي بیخي، یعنی اولاد په هر څه کې دوی باید واک او صلاحیت ولري، او دا ورته یو ډول عار ښکاري چې اولاد مثلا خپل په سر یې انتخاب کوي کنه. خو یوه ډیره مهمه مسله دلته باید خبرې وکړو، که چیرته یو هلک یو څوک په خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخابوي کنه، دلته بعضی نظریات داسې موجود دي خو چې زه وایي هلک انتخاب کړي، انتخاب یې کړي، اصلا حقیقتا منطقي باز دا نه دی. منطقي خبره دا ده چې کله یو هلک وایي چې پلار جانه زه فلانکی جلی د فلانکی لور دا زه خوښوم چې خپل ځان لپاره په نکاح کې واخلم او زما د ژوند ملګری سي، دلته باید یو تعامل باید دوی ترمنځ رامنځته شي. دلته باید مثلا پلار او مور زوی ته موقع ورکړي، وخت ورکړي، هغوی هم راسي، جلی وګوري، کور وګوري، خلک وګوري. که چیرته هغه کوم شرایط چې موږ او تاسو ته اسلام ټاکلي دي، کوم شرایط چې هغه منطقي او ښه دي، هغه باید وسنجي، په ډیر ښه توګه سره وسنجي. له هغې وروسته مثبت اړخونه هم خپل زوی ته ووایي، منفي اړخونه هم خپل زوی ته ووایي، او خپله پرېکړه په ډېرې منطقي ډول ورته وایي چې زویه که چېرته زه دا خبره که در سره نه منم، په دغو دلایلو یې در سره نه منم. یعنې دلته خو بیا داسې نه کیږي که نه، زموږ ټولنه کې دلته ورته وایي که منی ومنه، که نه منی جنجال دی، په زور یې در باندې منی. یعنی دغه ډول مې مشکل لرو. دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته، زموږ په اړیکو کې هغه حکمت نه، پلرونه کار اخلي نه اولادونه. کله اولادونه پکې افراد کوي، کله پلرونه او کورنۍ پکې افراد کوي، او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. دلته مشکل زموږ د تعاملاتو دی په اړیکو کې. بل غټ دلیل دا دی چې دلته هغه تعلیمي او زده کړیزه کچه زموږ او ستاسو په خلکو کې راکمه ده که نه، نسبت نورو ټولنو ته. دلته یو پلار ډیر ښه نه پوهیږي چې زه زوی سره څنګه چلند وکړم، ډیر ښه نه پوهیږي چې زما د زوی انتخابونه څومره مهم دي، د هغه رضایت په دې اړیکې کې څومره مهم دی. ډیر زیات مشکلات لرو پر همدې برخه کې. بله مسله دا ده چې ډیر وخت کورنۍ نور مشکل که ورسره نه لري، بیا ورته وایي چې دا فلانکی خو زموږ د اقام تیر شوی دی، دا فلانکی غریب دی، دا فلانکی بېوسه دی، یا دا د فلانکی قوم نه دی، دا د فلانکی سیمې نه دی، نو ځکه موږ دا درته نه کوو. دا یوه معقوله خبره نه ده، او نه د اسلام نه نظره دا خبره درسته ده. که یو څوک ستاسو مزدور تیر شوی، دا خو ډېره عادي مسله ده. هر څوک موږ تاسو ټول بشري او انساني ژوند کې یو چا سره کار کوو، همدا خپله مزدوري ده او مزد ترلاسه کوو. مزدوري خو په دې معنی نه ده چې یو څوک دې راشي ستا په ځمکه او ستا په پولو ستا په بټي کې د بلچي وهي ستا د کور خدمت. موږ ټول د یو چا لپاره کار کوو، دا زموږ او ستاسو موږ ټول په دې ټولنه کې یو څه لپاره کار کوو. نو دلته دا خبره مطرح کېدل دا یعنی ډېر ضعیف او کمزوری نظر دی چې څوک یې کوي، ځکه چې هغوی هم انسانان دي، موږ هم انسانان یو، موږ د یو بل پر وړاندې کوم خاص توپیر نه لرو. د اسلام نه نظره پر دې باندې بحث کوو، ګوري اسلام کې دا مسلې څه مهمه نه ده، ته تورې ته سپینې، ته په قوم چې شې، ته په ژبه چې شې، ته په نژاد چې شې، ته غریب یې، ته مالدار یې، هلته دا مهم مسله مهمه نه ده. هلته خبره د تقوا راځي، هلته د خبره د عقیدې راځي. که چیرته یو څوک تقوا ولري، همدغه کس الله تعالی ته بهتره ده نسبت لاغه چانه چې هغه ډیر مالدار وي، ډیرې پیسې ولري، خود تقوا ونه لري او عقیدوي جوړښتونه سم نه وي. دا ډیره دقیقه مسله ده.
په خپل ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي چې کورنۍ ته قناعت ورکړي، چې دوی ورته ووایي چې مثلا له چا سره دوی خپل ژوند کولای شي، دوی هم ځان ته خپل اهداف لري. اوس نو ځوانان څنګه خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي چې له دې موضوعاتو نه نور تیر شي، چې مثلا فلانی د ما خپلوانه ده، د ما گزاره ورسره کیږي، فلانی زما سیاله ده او دا زما خوښه ده، نو تاسو به دا حتماً منئ. ځوانان څه کولای شي چې داسې قناعت کورنۍ ته ورکړي چې هغه دوی خفه هم نه شي او ورته وایي چې دا ژوند زما د خپله باید تصمیم ونیسم؟
دا ډېره اساسي پوښتنه ده. ګوري ښه، د دې په اړه زه لومړی کې یو حدیث شریف مفهوم وړاندې کوم. یوه پیغله ده، یوه جلۍ ده، هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راځي او ورته وایي چې ماته مې پلار وایي چې ته زما د وراره سره واده وکړه، زه څه وکړم؟ پوښتنه کوي د محبوب پیغمبر نه. هغه ورته وایي چې ته حق د رضایت لري او دا واک لري چې څوک خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخاب کړي. صحیح دی، دا ډیر صحیح حدیث شریف دی. بس کله جلی زی هغه خپل حالت سنجي، به د خپل پلار خبره مني، د خپل پلار خبره مني، اما د خپل مثلا ترزوی سره نکاح کوي. خو لیکن د زکه لاړم د رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړله، خلک وو پوهیږي چې ته رضایت دې لري چې ته خپل ژوند کې څوک د ځان لپاره انتخاب کړي. دوهمه مسله دا ده چې موږ څنګه خپل کورنۍ ته د یو ځوان په توګه قناعت ورکو چې دغه کس سره کزه نکاح کوم په دغه شرایطو باندې کوم. ګوري دلته یو ستونزه بل دا ده، زموږ ډیر ځوانان هغه دغه جرأت نشي کولای، زموږ ډیر ځوانان دغه خبره نشي کولای خپل کورنۍ ته چې څوک خپل ژوند کې ځان لپاره زه انتخاب کوم، یا د هغوی انتخاب په وړاندې څنګه زه منفي نظر ورکم، یا چې زه خپل کوم انتخاب کوم هغه څنګه. دا تاسو د پوښتنه ډیره اساسي ده. دا د ډیرو ځوانانو مشکل دی، هغوی د دې جرأت له لاسه خپل ټول عمر خراب کی. ځوانان ته زما اول وینا همدا ده چې هیڅ کله مه پرېږدئ چې ستاسو دغه راتلونکی ژوند هر څوک خراب کی. حتی د پلار په وړاندې ودرېږئ، د مور په وړاندې ودرېږئ، خو لیکن دا شرط دی چې تا انتخاب درست انتخاب. اوس هغوی ته د قناعت خبره او د دغه موضوع د وړاندې کولو لپاره باید داسې وشي چې موږ او تاسو که چیرته مور او پلار ته مخامخ دا خبره نسو کولای، دا ډیر ښه نظر دی. موږ الحمدلله د خپلو خویندو سره ډیرې ښې صمیمي اړیکې لرو، موږ د خپلو تره زامنو سره، خپلو ترونو سره مثلا اړیکه لرو، خپلو خالګانو سره موږ خو ډېرې ښایسته اړیکې لرو خپل منځ کې. که دوی ته مستقیم نه شي ویل، هغوی سره دا موضوع شریکه کړه او هغوی ته دا قناعت ورکړه تر څو هغوی لاړ شي، د هغوی سره خبرې وکړي او دا مشکل حل کړي. که ته پوهېږې چې ستا خبره مستقیم پر هغوی باندې ښه اغیزه نه کوي، یا هغوی زموږ پر وړاندې ممکن منفي هغه وښي، نو بهترینه لاره دا ده چې موږ او تاسو د خپل مور و پلار د ښه دوستانو سره دغه موضوع شریکه کړو او هغوی راسي له دوی سره کینی او یو قناعت ورکړي چې ستا زوی که دا انتخاب کوي په دغه اساس کوي. د دغه اړیکې دغه مهموالی، د دغه اړیکې دغه ارزښت باید ورته وښایي او ورته ووایي که داسې کار ونه کړي دغه بدې پایلې به ولري. یعنی موږ او تاسو باید په بحثونو کې دا خبره ډیره مهمه ده چې موږ او تاسو د یو چیز منفي اړخ هم باید دیو چاته ووایو چې هغه متوجه کړو چې دغه رقم مشکلات وته. یعنی په خپل ژوند کې موږ تاسو باید داسې هوښیارو او معقولو انسانانو سره اړیکه ولرو چې ستونزې په وخت کې موږ په دغه رقم ستونزه کې له موږ سره همکاري وکړي. د نورو اړیکو له خوا نه چې موږ او تاسو لرو، او خصوصا هغه خلک چې زموږ مور پلار سره ښه اړیکه لري، هغوی باید ورته پوه کړو، هغوی باید ورته قناعت ورکړي. بلکې چیرته موږ او تاسو ځوانان انتخاب کوو، باید د خپل انتخاب لپاره معقول دلایل هم ولرو چې خپل کورنۍ راضي کړو. هو، که چیرته زه دغه جلی په خپل ځوان کې د ځان لپاره انتخابوم، د دغه ځانګړتیاوې لري، دغه دغه ښېګڼې لري، زما په ژوند کې زما سره په دغو برخو کې ښه مرسته کولای شي، په دغه رقم سره ډېر ښه جوړ راځو په خپل ژوند کې، موږ به په دغه ډول سره په راتلونکي کې ښه ژوند ولرو. دغه ټولې پوښتنې باید جواب سي په ډېره نرمه طریقې سره، په ډېرې ښې طریقې سره. که مثلا تاسو سره کورنۍ اختلاف کوي، ته باید حوصله وکړي، بیا یې ورته ووایه، بیا یې ورته ووایه، دغسې نورو مسایلو نه استفاده وکړي.
بله، کراسو په آخر کې کورنۍ ته هم یو څو خبرې ولرو چې کله تاسو اولادونه ځوانېږي نو معلومدار خبر
پکار ده چې غوډي ځان خپل غوښتنې لري خپل انتخاب لري دوی څه ډول چلند سره وکړي خپل اولاد سره او تر یو حد د خپل غوښتنو نه د خپل نظریاتو نه تیر شي په زور په اولاد باندې مني
خو دا ډیره مهمه پوښتنه ده ګورې حقیقت دا ده چې هر مور او پلار د ځواني دغه مرحله تیر کړی ده غوځ دې ته حیران يم چې دا هر انسان چې کله اولاد لري هغه هم دغه تجربه خپلم لري هغه خو دې خپل فکر وکړي خو دې ته حیران يم چې ولې دوی خپل تیر ته ور نور ګرځي زه چې کله په ځواني کې وم لما سره زما پاړي کې څنګه چلن شوی دی مثبت دی منفی دی ځکه فکر کوم کې یو چا سره مناسب چلن شوی په دې کې هغه خو به هیڅکله باید دا هڅونه کی چې هغه دغه ډول یو هڅو کی ځکه موږ ټول انسانان یو او موږ ټول دغه ډول تجربې لرو کله چې دغه مرحله ته رسیدو نو په کار دا دی چې د سره په ډیر نرمخ چلن دوسی په قناعت باندې چلن دوسی د خپل اولادونو په انتخابونو باندې فکر وسی او تر ډیره پورې باید دوی انتخابونه ومنل سي ځکه یو انګور چې دا هغه خپل خواخي او خسر ته دومره مهمه نه ده لکه دغه زوی ته چې مهمه ده لکه دغه خاوند ته ځکه خپل ټول ژوند لاغوي سره تیری به ورسته غمونه هغه خوره کوي غالي مور پلار خو کوم څوک ل ژوند دی یا بنی یا به ګډ ژوند کې یا به جلا کیږي خو کچیر دوی دغه ډول کړنی کوي دا خو دې ترڅنګ چې دغه انجلی ژوندم خرابي دې الک ژوندم خرابي د دوی په خپل شخصي ژوند کې د دغه ستونزو مشکلاتو درد دوی ته رسیږي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
ډیر مننه سلامات
ګران دوستانو دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
د آزادی ملمه
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني نن مو میلمنه د ټیپ ډاکټره د خود سیاسي ناخوالو لکبله ټیپ ورستی پړاو کې پریشي ژورنالیزم او د ماشوم ادبیاتو ته مخه کړی ده میرمن اسما کاکړه مو میلمنه ده د پپل کې د ځان پاړه د سیوي
زما نوم اسما کاکر دی زه په 1950 کال کې د کابل په شهید سیمه کې پیدا شوم او زما تقریبا ډیر عمر ملته تیر شوی دی یعنی زما خپل لومړنی زده کړې ثانوي زده کړې ټول په شهید کې په شمسو مکتب او وروسته امنی فدوي مکتب کې بیا پس له 12 موس کولای چې د پانتون تک امیا وسم او التمیز دا کړی شروع کړی نور تر پنځم صفه پورې می ته پانتونول واسطه او کله چې موږ د ستاج دا ورس و د نظامونو سره ګډوډ شو د خلی جګړې دي زیاتې وکړنه جګړې دي زیاتې شوې او ځینې ستونزې را پیدا شوې چې موږ نو سکول غخپل روستای کالمی بشپړ کما او د تبابات سند تر لاسه کړم
نو بیا مو ته بم داسې پریښود کنه تاسو بل خواته لاړې او به ته مې د امو ورکړه
نه ولا ماته ځنې داسې ستونزې پیدا شولې چې ما نو څه کولای سرت ما ستاج دا ور پاتې و یعنی یو کال زما پاتې و خو زه به یلې نه سپم چې ما غوښتي کال مې زه بشپړ کوم بیا په کور کې ما بیا پس لدې چې 2008 کال کې چې ماته ځینې قرآن ستونزې وې اقتصادي ستونزې مې مطلب دی بیا وروسته لغه ما امتحان ورکړی او زه د بی بی سي په تعلیمي خپرونو کې کامیاب شوم بیا مې د 2009 نه تر 2019 کال پورې د بی بی سي راډیو په تعلیمي خپرونو کې په بیلابیلو برخو کې د ترینري د لیکوالي پروډوسري په برخه کې مې کار کول اول ته زه د یو پروګرام درلوده یا یو خبرونه مو درلوده په نوم د ژوند کیسې ما ماشومانو ته کیسې لیکلې او خپل نقل چیم ومه په رادیو کې
کله چې داخلي جنگونه پیل شو او تاسو درس پریښود تاسو دوره م پریښودله هغه وخت ډیر نور پانانو هم درسونه نیمګړي پاتې شول خو اکثره ووتل نور هیوادونو ته لاړل مهاجر شول تاسو څنګه
زه والا مهاجر شول ما د لنګ وخت لپاره مهاجر او ما په پاکستان کې چې هلته یو د تپانتونو په نوم د امات المؤمنین هلته ما غوښتل چې زه خپلې زده کړې ته دوام ورکړم زده کړو ته او هلته یې ووایم چې یو سمستر مو هلته مو ویلې خو بیا م هماغه ګډوډي سوله او زه دې ته اړ شوم چې زه هند ته راسم ځکه چې ورور مې هغه وخت دلته په هند کې ژوند کوه او موږ هلته د یو لیرې دوستانو کره کډوال وو او هغه زه راوبللم چې ته مزه بیا کابل ته هم نسې تلی او پاکستان کې هلته د نورو خلکو کره به ته څنګه اوسېږي بیا زه راغلم هند ته دوه کاله مې هند کې تیر کړه کله چې بیرته لاړم افغانستان ته بیا طالبان راغله او هماغه کال مو پاتې سو همداسې
اوس هم تاسې په هند کې اوسئ دا دوهم ځل دی هند ته ستاسو د تګ
هو دا زما دویم ځل دی په 2019 کال کې زه بیا ځینې د وطن حالاتو مجبوره کړم او ځینې نورې ستونزې وې چې زه راغلم هند ته او د 2019 کال راهیسې زه دلته د پان انډیا راډیو کې د خبریال یې او همدارنګه ځینې د روغتیایي خپرونې جوړوم یوه خپرونه موده په نوم د ستاسو لیک ستاسو سندره چې د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه وایم شعرونه لیکي کله زه شعرونه د کلمه کوم کله هغو دې خپل غږونه را لیکي هغه ورته خپروو او د نیم ساعت لپاره خپرونه ده چې هره پنجشنبې خپریږي د هغې تر څنګ ځینې سیاسي تبصرې یا نور پروګرامونه چې ماته راکول کېږي هغه هم دلته زه پر مخ بیایم
د راډیو د کار تر څنګ نور ټولنیز فعالیت لري
د راډیو تر د کار تر څنګ مونږ یو بنسټ لرو چې ادبي بنسټ دی د ماشومانو لپاره چې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم دی چې دا بنسټ دیارلس کاله مخکې په افغانستان کې په حضوري ډول او وروسته له دې بدلونونو چې راغله په وطن کې نو دا په وځندېدل یا ټاکنی څو فعالیتونه یې هغه وخت د میاشتې یو وارې یو نشرات مو درلوده چې د یوې ورځپاڼې اتمخې ورځپاڼې په شان وه چې هلته شعرونه کیسې او ځینې نور معلومات مو ماشومانو ته خپرول پکې او همدارنګه ډېرې سیالۍ وې ډېرې کانکورونه د مینځ کې د ماشومانو وه د شعر او د کیسې لیکلو او په دې بڼه چې اوس بیرته دا کارونه مو په آنلاین ډول پیل کړي دي
له ازادي رادیو د ازادي ملما خال افري زموش ملمنه اسما کاکړه ده
بنسټ په اړه راتو وست چې دا بنسټ په شکل فعالیت کې تاسو د ماشومانو لپاره فعالیت کوي فعالیت آنلاین دی آیا کوم ویب سټ لري او کوم د ټولنیزو شبکو لاري نشیات کی او څه خبروي
د لکه څنګه چې مخکې ویل چې دا خبرونه یا دا کور د ماشومانو ادبیاتو کور د لاس کاله مخکې په غیر رسمي ډول په فعالیت پیل کړ په حضوري ډول او د بدلون وروسته یو زره دا فعالیتونه ټاکنی سول او اوس پرته فعالیت مو شروع کړی په آنلاین ډول چې د دې کور هدف زموږ دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو وده ده د هیواد د ماشومانو ښه روزنه د ماشومانو اخلاقي او فکري وده او د هغوی د تخیل غښتلي کول دي او موږ د کتاب چاپولو د کیسو او شعرونو په لیکلو په دې باندې موږ غواړو چې دا مخکې وزو دغه هدف ته موږ خپل ورسېږو او پخوا موږ یوه مجله درلودله مجله هم نسو ویلی یوه نشرات مو درلوده مخکې د یعنی په حضوري ډول کله چې په افغانستان کې ټول و د باغچې په نوم چې هلته به یې شعرونه او کیسې ځینې معلوماتي مطالب به ماشومانو ته خپاره کېدل پکې. اوس په آنلاین ډول زموږ فعالیت داسې دی چې موږ فیسبوک پاڼه لرو، د ایکس پاڼه لرو، او همدارنګه اوس په دې ورځو کې موږ په دې فکر یو چې یو یوټیوب چینل جوړ کړو، او د دې فعالیتو لپاره موږ دغه د کور جوړښت داسې دی چې رئیس لري، مرستیال لري، منشي او مالی کمیته، خپرنیزه کمیته، تخنیکی کمیته، د تصویری تولید کمیته لرو، او یوه لارخود شورا او بل هم سلاکار شورا لرو چې زمون کار په گروپی ډول دی. او مون سره د هیواد ډیر رسوان دی لیکوالان، او په هیواد او په ماشومانو مین لیکوالان او شاعران دی چې هر یو خپل تر وسه پوری کار کوي. موږ دا ټولنیزو رسنیو له لارې دا مطالب هم خپرو، او همدا اوس هم په فعاله توګه زموږ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې پیل شوي دي چې د ماشومانو ترمنځ د رسامي کانکور جوړول او د کیسې لیکلو کانکور په لاره اچول هم دي. نو دغه فعالیتونه اوس لرو، او غواړو چې دا نور هم پرمخ بوځو.
له ازادي رادیو د ازادي ملما خواله اوري. زموش ملمنه اسما کاکړه ده.
تاسو ول چې کله چې مولا بي بي سي سره کار کاو د ماشومان لپاره مو کیسې لیکلې، تر اوسه پورې مو د خپل هغه کیسو چې ماشومان لپاره لیکلې د کومه مجموعه هم چاپ شوې ده وکنه؟
لبد امر غچ لټی کړي وا په دې برخه کې، او ما خپل کیسې ټول نه کړې د کتاب لپاره، او زمونږ خپل بخلي اډیټر چې پای دی اروا ورته تل آرام او خوشاله لري، احمدی صاحب، هر کله زه ډیره تشویقولم د اروا خد احمدی صاحب به ما ته هر کله ویلې چې ته دی دا کیسې را ټولې کړه، زه درته اډیټ اوم او کتاب دی چاپ، ځکه چې په لاس کولو کې ما ډېرې کیسې ولیکلې، او هره لیکنه به مې چې کوله احمدی صاحب به ډېره زه هڅولم، زه به یې تشویقولم، او ما ته به یې ویلې چې ته ډېر ښې کیسې لیکې. خو شرایط هم همداسې راغله چې ما ونشو کولی چې دا ټول کومه یا اډیټ یې کړه، ته بیا زه دلته راغلم، هند ته راغلم، کډواله شولم، او احمدی صاحب بیې وبخښي، هغه وفات شو. نو دا کار په نیم کې پاتې شو، خو اوس هم د همدې کور لپاره زه په پلان کې لرم چې په همدې راتلونکې اونۍ کې زه 15 کیسې مې ریکارډ کوم، دلته موزیک څه ورسره مکس کوم، او د ماشومانو لپاره په افغانستان ته ولېږم چې د ځینو رادیوګانو له لارې ماشومانو ته خبرې شي.
بنسټ له لوري څنګه کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي، او که په آینده کې په نظر کې لري؟
د شیرونو یو ټولګه په چاپ شوی او په انګلیسي، پښتو او دری ژبي شیرونه پکې و، او تر اوسه پورې مو وروسته له دې چې په جلا وطنۍ کې مو دا فعالیت بیرته پیل کړی، کوم کتاب مو لا نه دی پیل کړی، او همدغه د کانکور یا د سیالیو د رسامۍ سیالیو او د کیسې لیکلو سیالۍ مو پیل کړې ده، او هیله لرو چې دا مخته بوځو او فعالیتونه مو نور سم وکړو، بیا زموږ فعالیتونه لا وځلیږي.
تاسو د ماشومانو لپاره د کیسې لیکلو تجربه لري؟ ځینې وایي چې د ماشوم لپاره لیکل ډیر سخت کار دی، تر لویانو د ماشوم لپاره لیکل ګران کار دی، ځکه چې د ماشوم په ژبه باید ولیکي، هغه معلومات رسوي چې ماشوم پې پوه شي. خپلې تجربې سره راته وایي چې څومره سخت ده دا کار؟
رښتیا هم چې ماشوم لپاره کیسې لیکل یا د ماشوم لپاره شیر لیکل دا سانه خبره نه ده په دې لپاره باید خپل ځان برته ماشومتوب ته یوسې برته موږ سی فکر وکړو کې لکه ته ځان د ماشومانو په ځای کې راولې احساس وکړې چې ته ماشوم یې ته د هماغ ماشوم په ځای یې ته څه احساس کوې لکه ځان چې نه باید یو ماشوم جوړ کړې د ماشوم په ډول فکر وکړې د ماشوم په ډول ساده جملې پکې وکاروې او په تېره دا راډیوي کیسې لا ستونزمنې دي ځکه هغه چې په تلویزیوني وي خو په خبرو دی کې ویل کېږي یا مثلا کارتونی وي یا فلم وي مګر د راډیو له لارې یو پیام ماشومانو ته لیږل د خپله د ماشومانو خولې نه نورو ماشومانو ته دا اسانه نه دی او باید بیرته خپل ماشومتوب ته راوګرځي او د ماشوم په ژبه یې په داسې یو شکل باید ووایي چې هغه د راډیو یې هم سترګه سي هم یې غوږ سي او هر څه احساس کړي.
په نورو ژبو کې د ماشوم لپاره ډېر څه لیکل کېږي، ډېر څه تالیفېږي، لیکن زموږ په ژبه کې نه کارتون ورته لرو، نه کیسې دومره لرو، نه کتابونه دومره لرو کې لرو شمار دي له نورو سره په مقایسه کې.
بالکل،
په داسې یو حالت کې څومره خلک له دې سره بلد دي چې خپلو ماشومانو ته د دوی د سویې کتابونه واخلي؟ ځکه چې یو شی چې چیرته کم وي خلک هم کم ورسره بلد وي، په اهمیت یې هم ډېر نه پوهېږي.
بالکل بالکل، یو خو په اهمیت یې نه پوهېږي. یو زموږ په ژبه په تېره په پښتو ژبه کې ډېر لږ کار سوی دی چې د نه په حساب راځي، ځکه چې عمره کار نه دی سوی د ماشومانو په د ماشومانو ادبیاتو لپاره یا د ماشومانو لپاره. او دا که په تېرو وختو کې وګورو ما ته مې همدا اوس د مور هغه د ماشومتوب کیسې ټولې را یاد دي چې د خوب وخت کې به یې ماته کول. ګوره غوډې نه په حساب سواد نه درلوده زما مور، یا لوستې ښځه نه وه، مګر زه به چې ویده کولم د کیسو په ویلو به یې ویده کولم، یا به مونږ چې خپل په منځو کې کېناستلو پخوانۍ کیسې ټول همداسې، یا به مې مور کیسه کوله، یا به مې مشرې خور کیسه کوله. خو اوس وختو کې نه یوازې دا چې هغه لکه پخوا وختو په شان دغه لړۍ له منځه تللې ده چې په شفاهي ډول د یو نسل نه بل نسل ته ولېږدول کېده، لکه د ترانې موچیدي، لکه اکو بکو و لکه دې په شان نوري، یا للو للو، یا نوري کیسې د پریانو و د دیوانو کیسې. دا لړۍ له بده مرغه چې د منځه تللې ده، او هغه لوستې چې دي یو خو نسته او بل هغه چې شته دي، شاید زه غوډې ټول نسم ملامتولی، ځکه چې شرایط وطن یا حالات وطن، وضعیت وطن په داسې حال کې دی چې د هر کور کې ډېر لږ کورنۍ که داسې وي چې غوډې سادي ستونزې ونه لري. نو غوډې کله چې یو پلار، کله چې یو مور د خپل د اولاد د نسل لپاره علي ځلې کوي، او یوازې دې ته هغه وي چې دوی په نس ماړه وساتي، دا نور په اخ کې چې دوی روحن تیشته ضرورت لري، دوی کیسو ته ضرورت لري، دا بالکل له منځه تللې ده په اوس شرایطو کې، په اوسني شرایطو کې.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري زموږ میلمنه اسما کاکړه ده.
تاسو ول چې کیسو ته ضرورت لري، شاید زموږ پاوریدونکو کې شاید زینو ته دا اوس دا سوال پیدا شي چې کیسې نو ته ضرورت، اهمیت په څه کې دی، ولې باید ماشوم کیسې واوري؟
ماشوم نه یوازې دا چې خوړو ته او اغوستو ته ضرورت لري، یا باید د غوډي روح او روان باندې کاروسی. د ماشوم مغز یا دماغ داسې دی لکه سپینه ورقه، او هغه کې چې موږ هر څه ولیکو هماغه پکې لیکل کېږي او هماغه ورسره پاتې کېږي. که دلته موږ ماشوم ته یو سم شی ور زده کړو په ماشومتوب کې، یا سمې خبرې ور زده کړو، هماغه زده کوي. اما که موږ په دې برخه یې کار ونه کړو، په روان باندې کار ونه کړو، دا کیسې یو ځانګړنه یا یو خطوب یې څه دی چې د کیسې په قالب کې موږ غوډې د ټولنیزو خبرو څخه برخمن کوو. بل پا په روان باندې د دوی ډیر ښه تاثیر کوي او باید کیسه باید داسې انتخاب سي یا داسې وټاکل شي چې کومې قصې ورته وکړي چې د یعنی مثبت خواته بوزي یو ښه درس ورزینه واخلي او په دې سپین کاغذ کې ښه شی ولیکل سي. خو کدا کار ونیسی ورسره هغه یوه برخه یې د ژوند زما په خیال بالکل نیمګړې پاتې کیږي.
انسانان په ژوند کې خاطرې لري، کومه داسې خاطره مو ذهن ته درګرځي چې په تاسو یې ډېر تاثیر کړی وي؟
ولا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي د هر یوه په ژوند کې، د خوشحالی خاطرې یا ښې خاطرې او بدې خاطرې د هر انسان په ژوند کې شته دي. خو د افغانانو په ژوند کې فکر کوم او په تېره زما په عمر خلکو په ژوند کې چې ډېری وخت مو په جنګونو په بدو شرایطو کې تیر کړی دی، په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو، له یو ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د بل ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د ترخې خاطرې ترخې تجربې د ژوند ډېرې دي. خو په همدې ترخو کې خاطرو کې یوه جالبه خاطره زما دا وه چې کله چې دا کورنۍ جګړې شروع شوې، زموږ کور په شاه شهید کې وو او د شاه شهید نه تر خیرخانې پورې ډېره لاره وه. نو دا جنگونه د داسې د مرمۍ او بارانو چې د یوې شېبې لپاره هم دا نه درېدل چې دا غږ آرام سي یا موږ د یو شېبې لپاره په آرامه سا وباسو. کوم ساعت به که جنگ آرام سو، نو په همدې کې به و چې ځان وباسو له دې ځای نه. نو جالبه خاطره مو دا وه چې موږ په یو جوړه کالیو او چپلق و دی که موږ ووتلو، زما مورکۍ خدای دې وبخښي فلج شوې وه. نو هغه مو په کراچۍ کې کېنوله، دا دوه لاسې کراچۍ و، لږ زره غټ هغه یو وړکی نه و، لږ غټ و، دا مو په دې کې کېنوله او منډې وهو همداسې. مرمیان هم دي هېڅ په دې فکر کې نه یاستو، خو وایو چې ځان وباسو لاړ سو خیرخانې ته. نو په دې لاره کې وایو مال لاړ سو هلته مکرویان کې مې د مور د ترور کورو. نو د ترور لورې بیچاره هغه هم سپین سرې وه، هغه هم په دې کراچۍ کې کېنوله. موږ ټول په منډو کې وو، تاسو شاید ما درکې یا شاید هماغه وخت کې تاسو هلته وی چې ډېر ستونزې وې. نو کله چې موږ هېڅ پام هم نه شو چې دوی یو بل سره خبرې کوي نه کوي خبرې، دا دوه د ترور لورګانو سره. کله چې خیرخانې ته ورسېدلو هلته هغو ته پوه شوله چې دوی پس درې چې ورسېدلو دوی یو بل سره روغبړ وکړی، یعنې څنګ په څنګ په یوې کراچۍ کې ناستې وې. او وی وای تم په دې کراچۍ کې وی، زما مور هغې ته وویل او هغې وویل که تم په دې کراچۍ کې را سره ناسته وی. دا هم وخندلې او ما هغه وخت داسې یو سخت شرایط و چې یا د ځان د ټولو نه هېرو چې چېرته یو څوک دې را سره په کومه لاره روان یو. هیله کوم
دلدار نشوی زما یار نشوی زما دلدار نشوی. عمر میں تیر شکر ٹول انتظار سرا، عمر میں تیر شکر ٹول انتظار سرا. زما یار نشوی زما دلدار نشوی زما یار نشوی زما دلدار نشوی. عمر میں تیر شکر ٹول انتظار سرا، عمر میں تیر شکر ٹول انتظار سرا. دنیا ویز بستائے ماں، دنیا ویز بستائے ماں،
پری ودی تر مرگم تم دستاد روبای ما دستاد روبای ما پری ودی تر مرگم تم دستاد روبای پری ودی تر مرگم تم دستاد روبای میں نگار نشوے دیکھا اقرار نشوے اس میں نگار نشوے دیکھا اقرار نشوے پھٹ پھٹ کر دے گے واقع تل تدا گیا پھٹ پھٹ کر دے گے واقع تل تدا گیا دزما یار نشوے دما دلدار نشوے دزما یار نشوے دما دلدار نشوے عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سارا عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سارا چلو ول کبیرا سرا دل پتو کو سرتا دل پتو کو سرتا نلری سرخ من ستا دازرنگ دل بریتا دازرنگ دل بریتا نلری سرخ من ستا دازرنگ دل بریتا نلری سرخ من ستا دازرنگ دل بریتا مددگار نشوے ہم کے پکار نشوے تم مددگار نشوے ہم کے پکار نشوے چوزل دن اکرم مشرف حق دیدار سرا چوزل دن اکرم مشرف حق دیدار سرا دزما یار نشوے دما دلدار نشوے دزما یار نشوے دما دلدار نشوے عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سرا عمر میں تیر شکور
گئی پیالے نسکور ومت شو مخدن 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 پیالے نسکور ومت شو مخدن